द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रन उरुदुन को अस्सलाम वालेकुम दादा वॉइस ऑफ अमेरिका दिवदा नंदकाल 2022 द सितंबर द म्याश ते सलोर मनेट दा द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा पदी यो साता खबरी खबरों के दरता ज अरबाब महमूद अली हरकले पाएम लुंबे सासु पामरा गर्जो द उस वक्त द खबरों सरटकी د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په گاډی برید کې یو پولیس افسر وژلی او بل ژوبل کړی دی. دوه ورځې وړاندې دغې وسلوالې ډلې په ډی ای خان کې هم په پولیس برید کړی و. پاکستان کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1200 نه سیوا شوی. ملګرو ملتونو ویلي په ځپلو شوو خلکو کې تر 15 لکه پورې امیدواره یا حامله ښځې صحي اسانتیاوو ته اړتیا لري. د مطبوعاتو تر مخه د غیر قانوني پیسو د لین دین د سار د ادارې ایف ای ټی ایف پلاوی څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د هیواد د بیلابیلو چارواکو سره لیدلی دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي دغه سفر پټ ساتلی شوی و. اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو په ګاډي د وسلوالو برید کې یو پولیس افسر ایس آی وژل شوی او یو پولیس ژوبل شوی دی. د اتوار پورس د سیمینا د پولیس سرچینو وایس اف امریکا ډیوته ویلي دا برید 13 شپه په انډس هایوی د شهباز خیل سیمې تر څنګ هغه مهال په پولیسو شوی چې دوی په ګاډي کې ګزما یا گشت کولو. سرچینې وایي وسلوالو د پولیسو په ګاډي ناتاره ډزې کړي چې پکې د جمشید په نوم یو ای ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلې. دو ورځې وړاندې هم وسلوالې ډلې په ډی ای خان کې په پولیسو برید کړی و. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د اگست په میاشت کې 8 ترهګریزې حملې رپورټ شوې چې پکې د 2 امنیتي اهلکارانو په ګډون 9 تنان وژل شوي دي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوو کسانو شمار تر 1200 سیوا شوی او په لکونو خلک اوس هم په عارضي کیمپونو کې پناه اخیستې. د پاکستان چارواکي وایي سیلابونو د خلکو کورونه او فصلونه تباه کړي او قومي اډانه یې هم په ځینو علاقو کې د منځه وړلې ده. سیلاب ځپلو سیمو کې کارکوونکي صحي ډلې وایي دوی ته هر ورځ د لویو او ماشومانو د هیزې، تبې او د پوستکي یا سرمنې د ناروغۍ شکایتونه سیوا شوي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایف پی اے ویلي دي چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې ډېر امیدواره یا حامله ښځې هم په خیمو کې ژوند کوي او دوی په سمدستي ډول صحي مرستو ته اړتیا لري. د سیلاب ځپلو سره په قومي کچه مرستې دوام لري او د خارجي هیوادونو نه هم پاکستان ته مرستې ورلېږل کیږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون خبری اداره د پاکستان د چارواکو له کوله ویلي دي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین د سار د ادارې ایف ای ټی ایف 15 کسیزه پلاوی د 9 اگست نه تر د ستمبر د 2 نیټې پورې د هیواد د بیلابیلو چارواکو او د سار سره د تړلي مشرانو سره لیدلی دي. اخبار ته د پاکستان چارواکو ویلي دي چې که څه هم دا سفر پټ ساتلی شوی خو د ایف ای ټی ایف پلاوی د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین په تړاو د پاکستان د پورته کول شوي ګامونو پخلی کړی دی. پاکستان د سوخ راهسې ایف ای ټی ایف د مشکوک هیوادونو په نوملړ کې ساتلی وو او د پاکستان نه غوښتنې کېدلې چې د ترهګرۍ سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د لین دین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خوا په قانوني او انتظامی توګه د ګامونو پورته کولو وروسته چارواکو تمه لرله چې پاکستان به د هیواد مشکوک هیوادونو د نوملړ نه لری کړل شي. ایف ای ٹی ایف با د پاکستان په اړه فیصله راتلونکي د اکتوبر په میاشت کې کوي. د ایشیا کپ کرکټ سیالو په سوپر 4 پړاو کې نن دوه روایتي غلیم ګوندی هوادونه هند او پاکستان د یو بل پر ضد میدان ته وځي. تر دې وړاندې د ایشیا کپ د سیالو په لړۍ کې پاکستان هند سره خپل اډمبه لوبه په 5 وکټونو بایللې وه. د ایشیا کپ سوپر 4 پړاو کې به ټول لوبډلې درې سیالې کوي او پاکستان به خپل راتلونکي سیالي په 1 ستمبر د سریلانکا او په 9 ستمبر د افغانستان سره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ نن کېدونکې دا اهم سیالي به د پاکستان په وخت ماښام 9 بجې د دوبی د کرکټ د لوبو په میدان کې پیل کیږي. تر دې وړاندې د خالی په ماښام شارجا کې د سوپر 4 پړاو په لومړۍ سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې افغانستان ته په 0 وکټونو ماتې ورکړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه ده. مهم خبرونه تاسو د ارباب میمودلینه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو په ګاډي د وسلوالو په برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او یو پولیس ژوبل شوی دی. د دغه برید ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د لکی مروت پولیسو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي، په پولیسو د برید تیره شپه په انډس های وی د شاباس خیل سیمې تر څنګ هغه مهال شوی چې دوی په ګاډي کې ګزمه یا کشت کولو. پولیس ویلي وسلوالو د پولیسو په ګاډي نه تھارا ډزې کړې چې پکې د پولیسو افسر د جمشید په نوم یو ای ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. له قانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان پولیس د وروستي برید ذمواري په غاړه اخیستې. دا په داسې حال چې د پاکستان حکومت د وسلوالې ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان په منځګړیتوب په دې وروستیو کې مذاکرات پیل کړي وو. د مذاکراتو پر مهال طالبانو او حکومت د ډزبندۍ اعلان کړی، خو د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی میډیا سره په شریک کړي خبر کې ویلي پولیس عسکرې په خپل دفاع کې وژلې دي. له خاړونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان پرون د جمعې په ورځ هم د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د یو پولیس اهلکار د وژلو دعوا کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د بریدونو ذمواري په داسې حال کې په غاړه اخیستې چې د مهال د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند روان دي او طالبانو له دې اوربند ختمولو اعلان نه دی کړی. خو په پاکستان کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د اتوار په ورځ د پاکستاني طالبانو د تحریک د ویان محمد خراسانی له خولې خپل یو رپورټ کې دعوه کړې چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د اوربند ختمولو اعلان کړی دی. په آزاد کچه دغه دعوی تر اوسه سپیناوی نه دی شوی. په 25 اگست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډکوارټر کې د کور کمانډر غونې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي د ترهګرۍ پر ضد عملیات دوامدار وساتل شي. تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د خبرو پر مهال د مئی په میاشت کې ډزبندي اعلان کړې وه او وروسته ویلو دي مذاکراتو پر مهال د ډزبندي د بل اعلان پورې راغلی. خو د ډزبندۍ د اعلان باوجود هم په خیبر پښتونخوا او د پاکستان نورو سیمو کې د بمی چاودنو او بریدونو لړۍ نه تم شوې. دوه ورځې وړاندې په ډېره اسماعیل خان سیمه کې یو پولیس عسکر وژل شوی وو چې ذمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینډ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د اګست په میاشت کې 8 ترهګریزي عملی رپورټ شوې چې پکې د وو امنیتي اهلکارانو په ګډون نه تنان وژل شوی. دغه رپورټ په ډاګه کوي چې د 13 جولای د میاشتې په پرتلا د اګست په میاشت کې خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې ترهګریزو بریدونو کې 24% کمی ریکارډ شوی، خو بلخوا د اګست په میاشت کې بلوچستان صوبه کې ترهګرو په حملو کې 80% اضافه لیدل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو شمیرو تر مخه روان کال په دې اوږدو کې په صوبه کې د هدفي وژنو پیښو کې 55 پولیس افسران او عسکر وژل شوي دي. د پولیسو تر لاسه شوي شمیرو تر مخه 13 جولای میاشتې پورې په وژل شوي پولیس افسرانو کې دوه انسپکټران، دوه اسسټنټ سب انسپکټران، 15 ای ایس آی افسران، درې حوالداران او درې سروس پایان شامل دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، لکی مروت.
ادمن اور دن کو سنگ شتاسو پا خبروں کے ہم واوری دل پا پاکستان کے دو لا قانونہ گرزول شوی تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی ڈالے پا تیرو دو ورزو کے پا ڈی اے خان پی خورا و لکی مروت کے دو پولیسو دو وجن زمواری پا غاڑا خیستی رہا. ٹی ٹی پی ویلی دغه بریدونه په خپل دفاع کې کړی دي او ډزبندۍ نه د ماته کړی. اوس یوه کې وای په ډزبندۍ کې ذمہواری په غاړه اخیستل دا سرګندوي چې د ٹی ٹی پی او پاکستان د حکومت ترمنځ په مذاکراتو کې بے باوري ده. ٹی ٹی پی د روان کال د مئی په میاش کې د وړو کې اختر په مهال ډزبندۍ اعلان کړی او دغه ډزبندۍ بیا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په مهال د بل اعلان پورې غځول شوې ده چې تر اوسه یې ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت او فوج د ختمېدو په اړه سند ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال ارشد مومن په ریپورت کې واوري.
سیرونکو خبريال طاهر خان وایي د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د تیرو درو میاشتو راهیسې ډزبندي روانه ده او په دې خان پېښور او لکی مروت کې د بریدونو ذمہواري اغېستو وروسته ښکاري چې د دوانو په ریقانو منځ کې بد اعتمادي موجود ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل دا کار به د بد اعتمادۍ سبب جوړیږي کوم چې د وړاندې نه موجود و.
دا داسې ښایي چې د ٹی ٹی پی او د پاکستان د مذاکراتي ټیم د خلکو ترمنځ ضرور ثبت اعتمادي شته او زما خیال چې هغه ډیر یو خاص پرمختګ په خبرو کې نه کیږي.
د ٹی ٹی پی سره د خبرو پاړه د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب یوې خبری غونډې په محل ویلیو د کال 2021 د اکتوبر په میاشت کې د خبرې پیل شوې وي. د خبرې په حکومتي کچه روانې دي. د افغانستان حکومت یې سهولتکاري کوي. په دې کې حکومتي او پوځي استازي شامل دي. بیا د خیبر پختونخوا نه د ملکن ډویژن او قبایلي ضلعو د مشرانو نږدې 50 کسیزه جرګه، دویمه د علماو او دریمه بله جرګه هم کابل ته تللې وه او د ټي ټي پی سره خبرې شوې وې. ټي ټي پی هم دغه خبرې کېدل تایید کړي خو تر اوسه د دې خبرو کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ټي ټي پی ویلیو بنیادي غوښتنې د قبایلي ضلعو پخوانی حیثیت بحالول او د تنظیمي ډانچې سره خپلو سیمو ته واپسي ده. ټي ټي پی د پولیس اهلکارو د وجلو ذمواري په داسې حال کې منلې چې لس ورځې وړاندې په 15 اگست د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډکوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې وه چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي او په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دی د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامداره وساتل شي. سیوړونکي او خبریال رپت او رگزی وایي د ټي ټي پی په بیانونو کې نه خو د ډزبندې سویل شوي او نه د مذاکراتو جاری ساتلو، خو د دې نه دا ثابتېږي چې په منځ کې څه مسلې شته.
تیرو تقریبا یو درو هفتو نه داسې خبر روانې وي چې مطلب لکه منځ کې څه مسلې شته دي، هغه چې دي لکه مذاکرات هغه شان اوس نه دي پاتې څنګه چې اولو.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د سوات او دیر په غرونو کې د وسلوالو د لیدو خبرونه مخې ته راغلي وو. د پاکستان پوځ او د خیبر پختونخوا پولیسو هم دغه خبره منلې وه. د پاکستان حکومت د کال 2004 نه تر کال 2009 پورې د ټي ټي پی د بیلابیلو مشرانو سره وخت په وخت معاهدې کړې وې، خو دغه معاهدې نږدې ټولې ماتې شوې دي او بیا وخت په وخت د پاکستان پوځ د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات کړي دي. د دریو میاشتو د ډزبندۍ په وخت هم په امنیتي ځواکونو او سیاسي کارکنانو باندې بریدونه شوي، خو د هغې ذمواري به کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه اخیسته. د څو بریدونو ذمواري داعش ډلې منلې وه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په باړه تحصیل کې ځایي خلکو په سیمه کې د تحریک طالبان ډلې د بیا راښکاره کېدلو او ځایي خلکو ته د ورپېښو خطرو په ضد د امن مارچ کړی دی. د دغې امن مارچ په اړه باندې تفصیل د ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان په خپل راپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر ضلع په باړه بازار کې د بیالبیالو برخو څخه په زرګونو خلک راغون شوي وو او د اتوار په غرمه یې د سولې د پاره لاریون یا امن مارچ ترسره کړو. دغه ګډون کوونکي د یو لاریون په شکل د ډوګرې نه تر باړې بازار او دویم د خیبر شاکه څخه تر باړې مرکزی چوک راورسېدل او دغلته یې غونډه ترسره کړه. په دغه لاریون کې ګډونوالو د حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د دوی د حفاظت او امن د پاره دی کوټلی ګامونه پورته کړي او په سیمه کې د وسلوالو د بیرته واپسای لارې دی ونسی.
نن دا احتجاج چې دین وغا د ټولو مکتب فکر د خیبر د ولسونو اغا یو ترجمان دی چې کیږي ترجمانی کیږي او دا یو قانوني آئینی او اخلاقی انساني یو مطالبه راوړی چې مونږه په خپل خاوره امن غواړو او د امن زمواري دی باندې ټولو ولسونو تقریبا نن سبا پوی دی چې په یو ملک کم وګړي وسیږي داغه د ځان او د مال د حفاظت ذمہواری هغه د ریاست او د ریاستي ادارو ذمہواری ده. نو نن دا غوښتنه کیږي چې ریاست په دې علاقې کې د امن د لپاره کوټلي اقدامات وکړي او شهريانو ته یا وګړو ته د تسلی او یقین ورکړي چې دغه امن دا به د دې په ځای پاتې او د دې د ځانونو مالونو حفاظت دا زمونږ ذمہواری ده او مونږ به په مخ وړو.
په دغه لاریون کې چې د خیبر ضلع نزدې دیال سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالانو په شمول په سکولونو کې زده کړې کوونکي ورکوټي ماشومانو هم ګډون وکړلو. دغه غټۍ ماشومانو هم په لاسونو کې کتبې اوچتې کړې وې چې د پاسه پرې د امن غوښتنې لیکلې وې. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې د حکومت غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړی شي او د تیرا په شمول شمول د نورو برخو بې کوره شوي کورنۍ خپلو خپلو سیمو ته بیرته ستنېدو دپاره دې حکومت انتظامونه ترسره کړي. په دغه لاریون کې ګډون کوونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي شفیق شیر ویو ډیوا ته داسې وویل:
په زرګاو خلک پیلا ځل چې هغه کې چې کم د تحصیل جمرو د تحصیل لنډي کوتل د تحصیل باډه خلک کې په زرګاو خلکو شرکت وکړو. او څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا یو د امن مارچ په سلسله کې موږ ټول دا غونډه کړې وه، په دا د مین مقصد دا و چې زموږ خپلو خلکو ته فنډامنټل رایټس چې وته وایي چې هغه حقوق ورته میلاو شي څنګه په نورو علاقو کې او په نورو ځایونو کې دی.
په لاریون کې موجود ګډونوالو په وینا په سیمه کې د اخري سو مودې د هدفي وجنو لړۍ بیا تیزه شوې او د تیرا په غرونو کې وسلوالي ډلې څرګندې شوې دي. د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د ټلیفون د لارې د سیمې د ځنې تنانو څخه د قلم غوښتنې هم ترسره کیږي. یاد دیوی په دې اخیری سو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا بیا لبیا لوبرخو کې هدفي وجنو پیښې زیاتې دو ورستو. په ملکن، دیر سوات او وزیرستان کې د ولس لخوا دغه ډول احتجاجي لاریونونه ترسره شوي. حکومت وای د ولس د مال او ځان حفاظت یې لومړی ذمہواری ده او چاته هم اجازه به ور نه کړی چې د وسلې په لاس فعالیتونه ترسره کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د هر نایي د سیمې د هغه احتجاجي پرلت په ملاتړ کې جلسې پیل شوې دي چې هلته د عوامي نشتن ګوند د یو کارکوند خالق داد بابل د وژنې په ضد له 1300 پاسه دوه اونۍ راهیسې روان دي. پرون په دې لړ کې په لورالای سیمه کې غټه احتجاجي جلسه هم شوې ده چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتن ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ویناګانې کړې دي. تفصیل د ډیور اړیو خبریال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان په پښتني سیمو کې د هرنای د سیمې د هغه احتجاجي پلت په ملاتړ جلسې پیل سوې دي چې هلته د عوامي نشتل ګوند د یو غړي خالق داد بابر د وژنې پر ضد له 1300 د پاسه دوه اونۍ راپېسې روان دی. نن د یک شنبه په ورځ په ژوب شار کې هم د ژوب او شیرانی ضلع د سیاسي ګوندونو له لوري په ګډه احتجاج دی. د عوامي نشتل ګوند ژوب ضلع مشر انور لالا مندوخیل وډی وته وویل چې د خالق داد کورنۍ ته انصاف او پر پښتانه وطن د روانې بدبنۍ د مخ نوی په موخه یې د احتجاجونو دغه لړۍ پیل کړي.
دا احتجاج د هیڅ ټاکي د پښتونخوانی لاون پارټي د پی سی ام او د ان پی ام لپاره په اشاره کې څه کومه وکایه په څه سره دا خریدا بازار کچا د عدالت پر دې استشهادت ورسره دا خلاف په دې مرکز کې کوم د پښتونخوا پر کتل عام د
احتجاجونو په دې لړ کې پارون د شنبه په ورځ په لورلای او کلاسی فلا کې هم غټي احتجاجي جلسې شوې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ویناوې کړې دي. په جلسو کې قراردادونه وړاندې سو او غوښتنې وسوې چې د هرنایي د پیښې پلټنې دي وسي او پکې د لاسلرونکو عسکرو پر خلاف زر قانوني کاروایی وسي او د ملیشیا ځواک یا اف سي واک دي و سیول انتظامی ته وسپارل سي. بل لور ته په خپل په هرنای کې هم پر لټوالو پرون د شنبه یا خالی په ورځ احتجاجي لاریون کړي چې پکې سلګونو کسانو ګډون کړي وو. لاریون کوونکو په لاسونو کې تور بیرغونه راخستي او په شوارونو کې په سیمه کې د امن او په ولسی آبادی کې د امنیتی ځواکونو د مورچو ختمولو غوښتنه کوي. پر 14 اگست د پاکستان په ځویلی و چې د اگست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان د هرنای په خوست کې د امنیتی ځواکونو پر پوستا برید کړی وو، خو پوځ د ترهګرو برید په کامیابۍ سره شنډ کړی وو. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې دغه ډزې پوځیانو کړی وي، خو د پاکستان پوځ دا تورونه ردوي او وایي په عامو خلکو یې ډزې نه دي کړي. د احتجاج کوونکو په وینا ځای خلکو د اگست پر 14 د پاکستان د ازادۍ په ورځ د پوځي کیمپ و مخته د هغې پیښې خلاف احتجاج کاوه او ناببره هلته ورباندې د پاکستاني عسکرو له لورې ډزې وسوې چې د اے ان پی یو ځوان پکې ووژل سو او د یو 15 کلن ماشوم په ګډون ات تنه پکې ټپیان سول. د پاکستان پوج د احتجاج کوونکو دغه تورونه رد کړی دي. د هرنای په پرلت کې شریک د نېشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشر احمد جان وای پروند احتجاج شلم اورځو، خو وای حکومت د ولس د غشتنو په اړه مجرمانه چوپتیا غوره کړي. دغه په خبره چې د هرنای د خو سیمه پرلتوال غشتنه لري چې د 14 اگست په پیښه کې د ککړو پر ضد مقدمه صدر سي د خالقداد بابړو کورنۍ ته دی معاوضه ورکړل سي
ولس د ټولو سیاسي پارټیانو دا فیصله ده چې زموږ کوم مطالبات زموږ احتجاج به تر هغه وخت پورې روان دي او دا به موږ په ټولو صبح کې دا احتجاج شروع کوو او بیا به دا موږ پټ د زو په پټک به موږ احتجاجي درنه وکړو تر څو پولیسي
د احتجاج کوونکو د غشتنو په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو لسلاکار میرزا لانګو سره په بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسبو. تر دې وړاندې زیا لانګو ویلی وو چې د خلکداد بابړ و کورنۍ ته به انصاف او په پیښه کې ککړو ته به ضرور قانوني سزا ورکول کیږي. خو د بلوچستان صوبایي وزیر نور محمد دومړ بیا تیره ورځ و مشال ریډیو ته ویلی وو حکومت یې د هر نای د احتجاج کوونکو اکثره غشتنې منلې دي. هغه زیاته کړې چې سیاسي ګوندونه یوازې د خپل لوګټو لپاره داسې احتجاجونه کوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
خبر منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم امریکای عرب اماراتو ایران پاکستان او افغان سیاسي مشرانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ په یو جمعات کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون اتلس تنه وجلې شوي وو او د شلو نه زیات کسان پکې جوړول وو. دغه چاودنې ذمہواري لا تر اوسه کمیډل نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د هرات شهر په گزرګاه جمعات کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وژل شوي کسان پرون خاورو ته وسپارل شول. په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن انصاری د جنازې په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ غرمه مهال دغه چاودنه په داسې وخت شوې وه چې ګڼ شمېر خلک او امام مولانا انصاری د لمانځه لپاره په جمعات کې وو. د پیش یو عین شاهد عزیز الله حبیبی رویټرز خبری ایجنسی ته ویلی
خطیب صاحب از این مسیر طرف مسجد میرفتن.
خطیب صاحب د جماعت خاطر روان وو چې ناڅاپه یو تن راغی او ویلی چې هغه تلا سور کول غواړي. موږ پرې نه شو خو خطیب صاحب ویل را پرېږ دی. کله چې هغه نږدې ورغی د خطیب یو محافظ ور باندې شکمن وو او په دې وخت کې هغه چاودنه وکړه. رویټرز د طالبانو د کورنوي چارو وزارت د ویان له خولې لیکلی چې په دې چاودنه کې اتلس تنه وژل شوي او درویشت ټپیان شوي وو. خو الجزیره میډیا نیټورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو. دغه خونړۍ چاودنې نړیوال غبرګونونه راپارولي او غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلې او په پیښه کې له وژل شویو کسانو سره یې غمشریکي کړې ده. شاغلی ویسټ د ستمبر پر دویمه په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترهګرۍ یو بهیسه عمل بللی او غوښتنه یې کړې چې په پیښه کې لاس لرونکي کسان باید ونیول سي او عدالت ته وړاندې سي. که څه هم د هرات د چاودنې ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو طالبانو یې پړه پر داعش خراسان ډلې وراچولې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ویلي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمېر غړي وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم دغه چاودنه غندلې او ویلي دي په دغه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي د عبادت ځایونو ته د تللو په ګډون پر هغو افغانانو کېدونکي بریدونه باید ودرول سي چې په خپل ورځني ژوند بوخت وي. د قطر، عربي اماراتو، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د هرات په جماعت کې چاودنه غندلې او دا د ترهګرۍ یوه پیښه بللې ده. دوی په راتلونکي وخت کې د دغه ډول چاودنو د بندېدو غوښتنه کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د خلکو امن ته پام وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی دی خو د مولانا مجیب الرحمن انصاری نوم یې نه دی یاد کړی. حامد کرزی پر فیسبوک په خپل پیغام کې دا برید د انسانیت او اسلام خلاف عمل بللی دی. ډاکټر عبدالله هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه او د بیګنا خلکو په نقشه کول د انسانیت ضد جرم دی. د بشري حقوقو په نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان لپاره کارکونکي سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې ولې یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خفګان شولی او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه غبرګون او خفګان نه دی ښکاره کړی. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د کابل د سیند په غاړه د نوخار مثل آباد نومي کلي ته سیلاب ډیر زیان رسولی دی. دغلته یو کور روغ نه دی پاتې. د یاد کلي زیاتره خلک دیاړي ماران او مزدورکار دي چې د سیلاب اوبه د کور تر چتونو رسیدلې وي. وایي د سیلاب زور دومره سیواو چې دې ته نه دي اړ شوي چې خپل سامانونه د کورونو نه راوباسي. د مثل آباد خلک د خپل مستقبل په اړه باندې اندېښمن دي او وای دومره وسایل نه لري چې بیرته په خپل کورونه آباد کړي. د دغه سیلاب ځپلي کلی نور حال د ډیوه همکار عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
فرنیچر تفاره کوټې ټول شلېدلې، کورونه ټول ناستې، مګر ځاړ مارخه لکه کومه کټه لکه سر روغ رکنه هیڅ نشته.
دا د نوخار مثل آباد ماشد خان دی چې د سترګو اوښکې روانې دي او وایس اف امریکا ډیوه ته وایي سیلاب را له کور تباه کړو، اوس رزق پیدا کړو که وران ویجاړ کور بیرته آباد کړو، ځکه چې نهر بچی ډوډۍ غواړي او مونږ وس نه لرو.
بچی مو در پدر دی، مونږ خپل در پدر یو، د ډوډۍ درک نه لګي، د اوبو درک نه لګي، کور مو تباه دی، زنانو ماشومان هلته ټنټونو کې پراته، هلته سړوګ او
د کابل سین په غاړه آباد د مثل آباد زیاتره خلک دیاړي کوونکي مزدوران دي. دوی وایي اوس پورې د حکومتي مرستو نه بې برخې دي او تور پوری کوي چې صرف سیاسي اثر لرونکي کسانو ته امداد ترلاسه کیږي. په یاد کلی کې سیلاب د حد نه پورته نقصانونه خلکو ته اړولي او د سیلاب اوبه د کورونو تر چتونو رسیدلې وي. اوس مهال دا خلک د خپلو کورونو په صفایي کولو کې بوختي. میرمن فریده وایي مونږ خپل وران ویجاړ کورونو ته د لیدو جوګه نه یو پاتې، ځکه چې دا کورونه مو ډیر په مهنت سره آباد کړي وو.
هم دغسې د روان کور کې ناست یو، څلور کړي مو خاورې ریشوې، ټولې اوبه شوې، وینې شوې او نور اسره مو نشته. زه په دې کچن دیرې ما دغه مې د بچو کوټې لیده روان روانه ده، وایي چې که چاره لا دا جوړه که نه هم بخوي چې سیسونه خو مو پرا ټول شي، دا یو کارونه هم نشته، کله وي او کله وي، او کونډې هم زما وس نشته چې زه څوکمه، مالا کو چل ناراضی چې زه روان کور زره څوکم.
د نوخار انتظامیه وایي د زلی 350 ویلچ کونسلو ته سیلاب جزوی یا په مکمله توګه نقصان رسولې. 9000 کورونو ته د سیلاب اوبه وړېدلې او 80000 آبادی نیخ په نیغه د سیلاب نه اغیزمن شوې ده. په 14000 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوې دي. سیلاب ځپلو لپاره 70 کیمپونه جوړ کړل شوي وو، چېرته چې ورته د خوراک څښاک او د استوګنې ترڅنګ طبي اسانۍ ورکړل شوي وي. انتظامیه زیاتوي دا مهال د سیلاب ځپلو د بیا آبادولو لپاره کور په کور د سروې عمل دوام لري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، نوخار.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د وروستي سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده. په داسې حال کې پاکستان د نړیوالې ټولنې نه د سیلاب ځپلو دپاره د نورو مالی مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهم خبرونه چاپ شوي، د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل دې ته کتنه کړې ده.
پاکستان بین الاقوامی برادری ته د نور زیات امداد خواست کړی دی، ځکه چې سیلابونو په ګرد ملک کې زخت ډیره تباهی کړی ده. په دې موضوع د برطانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. ګارډین لیکي چې پاکستان کې سیلابونو کې 215 کسان مړ شوي دي او د پاکستان د تاریخ دی بې مثله سیلابونو د 100 ارب ډالرو نه زیات مالی تاوان کړی دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال یو اخباری غونډه ته ویلي دي چې سیلابونو د 3 کروڑ ډیر شلکو نه زیات خلک ځپلي دي. د پاکستان خلکو بهر ملکونو کې میشته او کارکونکو پاکستانیانو او نړیوالې برادرۍ ته خواست کړی دی چې په دې سخت وخت کې د پاکستان امداد وکړي. اخبار لیکي چې د متحده قانونو د لوی سکرتر د انټونیو ګوټرس په شمول ډیرو بین الاقوامي چارواکو او ماهرانو پاکستان کې د بې مثله په شکاري بارانونو او سیلابونو سبب چاپیریال کې بدلون راتلل ښودلی دی. د متحده قانونو لوی سکرتر به د روانې میاشتې په 9 تاریخ پاکستان ته ځي. سیلاب ځپلې سیمې به ګوري او د پاکستان چارواکو سره به د سیلاب په صورتحال خبرې اترې کوي. ګارډین خپل رپورٹ کې زیاتوي چې متحده قانونو او پاکستان په شریکه د 1.2 ملیون ډالرو د امداد خواست کړی دی. د قدرتي آفتونو د تابعیا کولو په باب له د پاکستان قامی ادارې د خالی پورز جاری کړي خپل تازه رپورٹ کې سیلاب کې د 150 کسانو د مرګونو تصدیق کړی دی. دې سره د مړو کسانو کل شمیر 1215 ته رسیدلی دی چې 441 پکې ماشومان دي. د پاکستان د وزیر اعظم د شهباز شریف د امداد د خواست په جواب کې بین الاقوامي برادرۍ امدادي سامانونه په هوایي جازونو کې پاکستان ته لیږلي دي. د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل ویلي دي چې فرانس د دوایانو او د ولاړو اوبو د اوښکلو دپاره د درنو پمپونو نه ډک هوایي جاز را لیږلی دی. ښاغلي پټیل وویل چې فرانس د خپلو ډاکټرانو او ماهرانو هم پاکستان ته د لیږلو لوس کړی دی. خاغلی احسان اقبال ویلی دی چې سخت کال د پشکال شرق بارانونو ټول بلوچستان او سند تباہ کړی دی. هر کله چې د پنجاب، خیبر پختونخوا او د گلگت په ځینو سیمو کې هم لوی تباہی کړی ده. د بارانونو او سیلابونو د لاسه بنیادی اډانې ته سخت نقصان رسیدلی دی. سړکونه سیلاب وران کړی دي او د بجلی او د مواصلاتو نظام بد بد ګډوډ کړی دی. د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال دا هم ویلی دی چې حکومت د ملک خپل حالت ته دراوستو پوره پوره کوشش کوي، خو تبایی دومره خوره وره شوې ده چې حکومت په یوازې سر دا کار نشي کولی. ښاغلی احسن اقبال سره خبري غونډه کې ناست یو اعلی فوجي افسر وی چې په 3 ورځو کې د ترکی، متحده عرب اماراتو، چین، قطر، ازبکستان، اردن، ترکمانستان او د نورو ملکونو نه یو کم 150 هوایي جازونو امدادي سامان را رسولی دی. د صحت د چارواکو نادا چې د ښا اوبو د سکرو لوجی بیماریانې خوري شوې دي. د امریکای د فوج مرکزی کمان خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به د تخمینی لګولو یو ټیم اسلام آباد ته لیږي چې اندازه ولګي چې دوی کم رقم امداد کولی شي. امریکای د رواني هفته په سر کې د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو د امداد د پاره د 150 ملیون ډالرو د امداد اعلان کړی دی. د اتوار په ورځ به د امریکای د کانګرس دوه غړي شیلا جکسن او ټومی سوزی هم پاکستان ته ځي. د سیلاب ځپلو سیمو دوره به کوي او پاکستانو چارواکو سره به خبرې کوي.
دا وایس اف امریکا دی ودا د ملګرو ملتونو د آبادی د خیر خیګړې ادارې پاپولیشن فند ویلي پاکستان کې د 15 لک ډېری امیدواري خزي په سیلاب ځپلو سیمو کې ځانګړي پاملرنو ته اړتیا لري. د وایس اف امریکا دیوه خبريال حمید سمسور په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند چې د جنسي او د تولیدي روغتیا په څنګه کې کار کوي ویي چې د سیلابونو لامل د پاکستان هغه میرمنې چې اولادونه یې پنس دي دوی د ماشومانو له زیان سره مخامخ دي. چې په سیلاب ځپلو سیمو کې تر 15 لک زیات امیندواره میرمنې د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې د روغتیا او اسانتیاو ته ډېره سخت اړتیا لري. د بلوچستان په اکله باندې ویل شوي چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې تر اوسه پورې د 198 د روغتیايي مرکزونو د ویجاړېدو راپورټ ترلاسه شوی دی. خو په بلوچستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO یو ماهر ډاکټر رحمت الله ویي چې د بلوچستان له 4 دېرش څخه په 1 دېرش ضلعو لوی لارې او سړکونه په بشپړه توګه اوبه وړي دي. د شوزو او دنجونو تر روغتیايي مرکزونو لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هو هغه شدي چې ماشومان په نسوي دوی د زیلې او د تحصیل تر روغتونونو هم نسی رسیدلای.
سیلاب موجود سره تیار بکر پاکستان کې لږ زه او خاص کر زنانې او کوچنیان ډېر متاثر دي. ډېر مشکلات یې په خلکو کې خاص کر کم شي بې کوره شوي دي او هغه نږدې هسپتالونه هم په اکثر ځایو کې خراب شوي دي. نو د دغه لپاره یو ډېر جامع منصوبه بندي باندې محکمه صحت او ورسره نور ادارې چې دي هغه کار کوي او امید دی چې چټک به ډېر شي او نو منصوبه جوړ کړي د دغه لپاره چې دغه د زنانو د کوچنیانو مسله د صحت په خاص کر حل شي.
په دغه راپور کې ویل شوی دي چې اټکل کوي چې په روانه میاشت کې به په ټوله پاکستان کې به تر 3000 پورې مېرمنو ته د ماشومانو د زیږیدلو امکان دی چې د دوی لپاره د تربیه سو دایانو سره سره د روغتیا و نورو اسانتیاو ته هم ضرورت لري او دغه ډول د نو زیږیدلو ماشومانو لپاره هم پاملرنه ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ادارې وی چې په پاکستان کې 3.3 کروڑ خلک د ورستوي توپانی بارانونو او د سیلابونو له سبب څخه اغیزمن شوي دي. 3 لک زیات کورونه ویجاړ شوي هم دي. د پاکستان ډیموګرافیک سروې په 2019 کې ویلي وو چې په بلوچستان کې په 1 لک ښځو کې د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې 298 ښځې د روغتیا د ناسانتیاو له سبب څخه مري. خود طب ماهرین بیا ویي چې دغه شمیره په 1 لک 800 بیانوي. یو این ایف پی په خپل راپور کې ویلي چې امیندواره مندو او د ماشومانو د زیږیدو بیړني طبي پیښ انتظار نشي کولی او دا یو داسې حالت وي چې د مور او د ماشوم د دواړو ژوند په خطر کې وي. د ملګرو ملتونو دغه اداره ویي په سند صوبه کې تر زر زیات د صحت مرکزونه په مکمله یا په جزوي توګه باندې ویران شوي دي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټا.
قدر منو رضون کو دا وایس اف امریکا دی ودا په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو وروسته ک سهم په انسانانو کې بیلابیل ناروغي راخاره شوې دي. نو ورسره په سارو کې هم د ګلګټو او چنجو ناروغي را پیدا شوې دي. د سارو ډاکټران وای د دغه ناروغي د لاسه سروي په شواروس کې دنه دنه نمړ کیږي. د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې د سارو د صحت ادارې د ویکسینو لګولو عمل هم پیل کړی دی. په سیلاب ځپلو سیمو کې د سارو د ناروغیو په اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ملک وقاص خان وړاندې کوي.
د پختونخوا صوبې په 400 ضلع کې د زیات سیلابي اوبو له وجې د سارو پالونکو او کروندګرو لپاره څاروي د ناروغونه ساتل یو لویه ننګونه ده، ځکه چې نوې اوازې د سیلاب له کبله پټو کې ولاړ غیاګانې ختمې شوې او څاروي د خوراک کمی سره مخ دي، بلکې مسلسل پلونځې او درېدو سره پخپو کې چینجی پیدا شوې دي چې ورسره د سارو مدافعتي نظام کمزورې شوې دي. پالون کې وای د سیلاب په محالې ساروی محفوظه او لر زینوتا پیادل بوتلی وو چې اوس پکې کمزورې لیدل کیږي او د پایو پیداوار کې کمی هم راغلی دی او ډاکټران ورته راغلی وو او ویکسین یې ورکړی دي.
دا ساروی موږ سیلاب کې وستې او ډېر مزل یې کړی، ګرمې خراب کړی، موږ دلته راوستو او ستنې ورته لګولې.
زما ساروی د غشو مټې والی به مزل سره مونږ وس نه کېدو چې پټراله کې یا په ګټو کې مشغول او بل خوا مړی دوه درې رانه پکې مړه شوي هم دي. اوس ډاکټران چې دینو دی راغلي دي مونږ ته راستنې منیو کې.
د 400 ضلع انتظامی لخوا په خپرو شو شمیرو کې ویلي شوي د سیلاب له امله 800 څاروي مړه شوي او 1 لک 1 اکڑ د کر کلي ځمکه په بشپړه توګه تباه شوې چې ورسره غیاګانې هم کمې شوې دي چې نیخ په نیغه ورسره څاروي د خوراک د کمی سره مخ دي. ځینې کروندګر وایي څاروي جون یې اغیزمن شوي او ویکسین ورته لا تر اوسه نه دي ملو شوي او امید ساتي چې ورته به ویکسین وشي.
زه جی دا شنه نیو خبرو نه ډاکټران ناغلی دلته کې کنه او نو ویکسین کړی دي. ویکسین نه هټول سرویس زمونږه پاتې لري بقایې کیږي او دا غیا تنظیمات هم ډیر زیات خراب دي، لکه کمی غیا غانو کم تقریبا 3 لک روپو غیا مونږ ته ولاړ واټوله ګډه وړه شو کنه. سیلاب سو ښاګه جوړونو ټول هغه خراب شو او اوس ازر وخت حالات ډیر زیات خراب دي. دا غیا
د سارو د ناروغو پوخان وای دا محل په سارو کې ګلګوټو، چنجی او انتراکس ناروغه رامحته شوی کم چې په سلی رښتو ساتونو کې ساروی وجنی. د سارو او د پایو د پرمختګ اداره لایو سٹاک چارواکي وای په 400 ضلع کې 3 لک پورې غوین او 15 زرو پورې میخین ساروی دي او هغوی ته ویکسین لپاره اته ګرځنده ټیمونه ترتیب شوی دي.
کم د مرزونه سیلاب سره دغه اوټبریک کیږي یا وبای شکل اختیاري نو دا ویکسین کو لګیاو دلته ویکسین وکړل او د چنجو دویانې او کم په موقع باندې کم مرزونه دي دا غي دویانې خلکو لور کړی علاج مولجه مو وکړه او دغه شی زمون تقریبا اته ټیمونه جوړ شوی دي هغه د مختلف علاقو کې د سیلاب لګیا دي کار کوي دا مرزا ډیر نراواله تر د اگره او شابړه او د جنگی پوره دا زمون کسان لګیا دي او هغه چې دی د مرزونو د خلاف چې دی هغه مخنیوی هم کوي ویکسین هم کوي او سیلاب والا کم علاقې چې دی هغه کې منګه دوایان هم ورکو
په پښتونخوا کې د شوی سیلابونو وروسته یو شمیر پالون کی سرد خپل سارو د کورونو بے ضائع شوی دي د سل اوجه چې پالون کی ساروی د ویکسینو نه پاتې شي او چاروا کی وای باید خوی د خپل نږدې هسپتالونو ته ورشي او خپل ځای ځایږي او ساروی دی ورته په ګو تکړي چې دا علاج نه پاتې نشي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، چارسده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د ترګرې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني د لیګلو را لیګلو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف 15 کسیزه ډلې د پاکستان سفر کړی دی چې په دې لړ کې د پاکستان د حکومت لخوا د اخیستل شوي قانوني ګامونو جاج واخلي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون اخبار د سرکاري سرچینو له قوله لیکي چې د اف ای ټی اف د ډلې دغه سلو ورځنۍ دوره پټه ساتلی شوې ده. اقتصاد پوهان وایي د کال 2013 راهسې د اف ای ټی اف په خړ فرس کې د پاتې کېدو له امله پاکستان د نړیوالو فنډونو نه محرومه پاتې دی او د هیواد اقتصاد ته لوی زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیږ رالیږ د سار نړیوالې ادارې د 15 کسیزې ډلې د موندنو جاج به د یادې ادارې په اکتوبر کې کیدونکي د پیرس په غونډه کې اغستل کیږي. د اف ای ټی اف د 15 کسیزې ډلې د آنسایټ ارزونې مثبت نتیجې به بلاخر پاکستان ته د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرنګ په نظام کې د کمو لري کولو فرصت ورکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته سرکاري سرچینو پخلی کړي چې د اف ای ټی اف 15 کسیزه ډله د اگست د 1 دېرشمې نېټې نه د سپتمبر تر 2 نېټې پورې په پاکستان کې موجود وه. ورځپاڼه د سرکاري سرچینو د خپلې لیکي که څه هم دا دوره پټه او خفیه ساتل شوې وه، خو د اف ای ټی اف 15 کسیزه ډلې د اړوند د چارواکو سره لیدل کتل کړي او د هغه ګامونو تصدیق کړي چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره پورته کړي. د اف ای ټی اف په چارو نظر لرونکي اقتصاد پوه او د ایس ډی پی آی مشر عابد قیوم سلهری ډیو توای باید چې د پاکستان نوم اوس د اف ای ټی اف د خل فهرست نه وخکل شي، ولې چې په پاکستان کې د سوکلونو راهسه دا احساس بیدار شوی چې په یو شکل کې به هم ترهګری او سختدریزی نورا نزغمل کیږي.
اپ اگر اپ دیکھیں تو گریجولی گورنمنٹ اف پاکستان کے جو اقدامات ہیں صاحب پاٹک کو پورا کرنے کے لیے دیے گئے یا وہ
حغوای د ترهګرۍ د مالی مرستو ضد د پاکستان ګامونو پر لپسې د لا قانونو ډلو خلاف شکنجه را تنګه کړي او د دې یو مثال دا دی چې مخکې به کومې ډلې بندې کړې شوې نو هغوی به په بدل بدل نمونو بیا فعالیتونه پیل کول او په دې کې اوس زیاتره ډلې ختمې شوې دي. د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیږد د سار ادارې اف ای ټی اف تیر جون میاشت کې د پاکستان د خل نوملړ څخه د ویستلو اشاره هغه وخت ورکړې وه چې کله ادارې وموندل چې پاکستان په 34 نکاتي کاری تدریس پلان باندې عمل درآمد کړي او وروسته د پاکستان د ګامونو د ارزونې لپاره د خپل ډلې اسلام آباد ته په استولو رضامندي وښودله. د پاکستان د ایف ای ټی ایف د خپل نوملړ څخه د وتلو په لار کې تر ټولو لوی خنډ د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل لخوا د نومول شوو له قانونه ډلو او د هغوی په مشرانو د ترهګرۍ د مالی مرستو تورونه وو. او تیر جون میاشت کې د ایف ای ټی ایف د غونډې یو څو ورځې مخکې د پاکستان د ترهګرۍ ضد عدالت ساجد میر ته د ترهګرۍ د مالی مرستو په مقدمه کې سزا واوروله او دې ګام د ایف ای ټی ایف غړي هیوادونه د پاکستان پرمختګ منلو ته آماده کړل. ښاغلی عابد قیوم سلهری وایي له قانونه جماعت الدعوه یو داسې ناسور وو چې وخت تیرېدو سره په سرطان کې بدلېدو.
ظاهر ہے کہ پیٹس میں رہنے سے آپ جو عالمی جو برادری ہے اس میں صاف انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان سے جو پیمنٹس
ہغوائی پخڑ فہرست کے دپاتی کے دو لقبل دا پاکستان نڑیوال انزور خراب شوے او دا دے لقبل با پاکستان تا نڑیوال پانگون ہم نرات لے او دا پاکستان نا دا تنکو او رات تنکو پیسو ہم سخت سارنا کی گی. ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون وای پاکستانی چارواکی باوری دی چې د ایف ای ٹی ایف ډله به د ترهګرۍ د مالی مرستو او منی لانډرنګ ضد د هیواد د پرمختګ مثبته ارزونه وکړي. ښکاره دی چې پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل په مخنیوي کې د پاتې راتلو په سر کال 2018 کې د ایف ای ٹی ایف په خپل نوملړ کې شامل کړی شوی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
The Washington DC na da VOA diva khbarawana da ka mobile phone iPad ya computer dar saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe pateda www.voadivanews.com hedenake
دا وایس آف امریکا دی ودا د یوکرین د صدر میرمن اولینا زیلنسکی ویلی د روس لخوا په یوکرین د شوی برید د لاسه په ټول یورپ کې د تیلو بای زیات شوی دي، خو زیاتوي دوی په خپل ملک کې خپل خلکو ته په دې لړ کې اسانتیا یو ورکړی دي. د یوکرین د لومړی میرمن د مرکې په اړه نور تفصیل د ډیو همکار مختار خلیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې وړاندې کوي.
د اوکراین د جنگ په اړه د میډیا په تازه خبرونو کې ویلي شوی دی چې د اوکراین فوجونو د خیرسن صوبې په غربي او مرکزی سیمو کې د روس په فوج رسا غزارونه کړی دي. بلخوا د روس د امنیتی کونسل نائب سیکرتر دیمیتری میدویدوف د صدر ولادیمیر پیوټن په مشرۍ کې د امنیتی کونسل په شوې غونډه کې غربي ملکونو ته خبرداري ورکړې ده چې د روس د نسکورولو کوشش به د دوی د لوی تباهۍ باعث جوړیږي. خاغلی میدویدوف الزام لگولے دے چې ځینی غربی ملکونه د اوکراین د جنگ په ترڅ کې د روس د ټوکړي ټوکړي کولو نیت لري. خاغلی میدویدوف د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د روس ایټمی وسلې د عظیم روس د حفاظت بهترین ضمانت دی. بلخوا د اوکراین خاتونی اول خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوکراین د پاره د تیلو نرخونه ډیر زیات شوی دي. د اوکراین خاتونی اول اولینا زیلنسکی بی بی سی سره خپل یو تازه مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې اسی خو په اوکراین د روس د حملې له سببه په ګرد یورپ کې د توانایي نرخونه اوچت شوی دي، خو اوکراین د پاره د دې نرخونه په خصوصي توګه زیات شوی دي. د برتانیې د دفاع وزارت د اتوار په ورځ په ټویټر خورکړي خپل یو خبر کې ویلي دي چې په اوکراین کې د جنگی دون کو روسی فوجونو حوصله په ماتې دودی او په دوی کې انتشار خور شوی دی، ځکه چې د ډیرو مسلو سره سره د روس فوجي قیادت خپل فوجیانو ته په وخت د یونیفارم وسلو او د راشن رسولو او د تنخواګانو په ادایګو کې ناکام شوی دی. بلخوا د یورپی یونین اقتصادي کمشنر پاولو جنټیلونی اټلی کې د اقتصادي فورم د غونډې په موقع خبریالانو ته ویلي دي چې موږ د پوتین لخوا د توانایي د بندولو فیصلې نه نو یریږو، ځکه چې یورپ په دې لړ کې د وړاندې نه ښه مضبوط بندوبستونه کړي دي او د هر قسم حالاتو تابع کولو ته تیار دی. د یورپی یونین اقتصادي کمشنر خپل بیان د جمعې په ورځ د روس د دې فیصلې نه سم دستي پس ورکړی دی، د کمی تر مخې چې روس جرمني ته د ګیس د لوی پایپ لاین چالو کول ځنډولی دي. روس دا اقدام د جی اووم ګوند د ملکونو لخوا د روس د تیلو په برآمداتو د قدغن لګولو د فیصلې په جواب کې کړی دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د جی اوم ګوند په دې فیصله خوشحالي ښکارا کړې ده. بلخوا د بحیره اسود د لوزنامې تر مخې اوکراین نه د غلې دانې نور ملکونو ته د لیږلو عمل جاری دی او د خالی پورز نور دوه مالبردار سمندري جازونه چې د غلې نه ډک دي د اوکراین د بندر نه روان شوي دي. په دغه مالبردار سمندري جازونو کې سوار لزر 2500 میټرک ټنه غلا بار ده او دا ترکی ته روان دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او صاحب زپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د عوامي جمهوریت یمن د حکومت او د ایران پلو حوثی اغیانو ترمنځ د متحده قانونو په منځګړتیا کې د شوی روغ میاد په دویم ځل تر دوه میاشتو پوري اوږد کړی شوی دی. دینه دا امیدونه پیدا شوی دي چې د یمن د جنگ د دواړو فریقو ترمنځ مستقل امن قائمېدای شي. د روغې د میاد اوږدېدل د یوې مضبوطي او کوټلې روغې اهمه موقع ده چې پکې به د یمنیانو خیر وي او د یمن اوږد جنگ به په مستقل بنیاد ختم شي. میرمن تامس گرینفیلد وایي چې د لوزنامې په اوږدېدو ګرد یمن کې په یوه کوټلې ډزبندې خبرې اترې شروع کېدی شي او دا به د یمنیانو د خپلې مشرۍ لاندې د یوې سیاسي روغې د پاره د خبرو اترو شروع کولو لار اواره کړي. خو دې وایي چې حق خبره به دا وي چې سیاسي عمل کې زنانه او د اولسي معاشري مشران او د نورو کمزورو فرقو نمایندگان هم شامل کړي شي. یوازې دا لوزنامه د یمن د انساني خواخوږۍ ستونزې نه شي اوارولی، بلکې لازمه ده چې د دې تر مخې د سیول سرکاري ملازمانو د تنخواګانو سمندر پوری ملکونو نه د یمن د خلکو د پاره د دارو درملو د رسد د یقیني کولو په غرض د پروازونو د غزولو او د سړکونو په خصوصي توګه تایز خارتا د تلونکو سړک د پرانستو غوندې مسلې هم هواري کړی شي. په دې به هغه امدادي کارکنان په ازادۍ سره یو ځای نه بل ځای ته د تلو جوګه شي څوک چې د انساني خواخوږۍ د امداد محتاجو لکونو یمنیانو ته امداد رسول غواړي. سفیر تامس گرینفیلد زیاته کا چې یمن کې د انساني خواخوږۍ محتاجو خلکو ته رسول د ډیر وخت نه یو اهمه مسله ده چې اوارول غواړي. دی وی موږ د خپل طرفه په کال 2022 کې د یو ارب ډالرو د مالیت نه زیات د انساني خواخوږۍ امداد ورکړی دی. دی سره د کال 2014 نه د امریکای له طرفه د ورکیدونکو امدادي رقم مالیت 50 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. امریکا یمن ته د انساني خواخوږۍ د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. مېرمن گرینفیلد نور وی چې امریکا بین الاقوامي برادرۍ ته غږ کوي چې هغوی ورسره هم په دې کوششونو کې شامل شي چې دا شان یمن کې د انساني خواخوږۍ دا بدترین حالات سم کړی شي. خو سفیر تامس گرینفیلد دا هم وی چې یمن د انساني خواخوږۍ د امداد نه علاوه د نور ډیر څه هم اجتمن دي او موږ امداد ورکوونکو ملکونو او په خصوصي توګه د سیمې امداد ورکوونکو ملکونو ته غږ کوو چې یمن ته خپل اقتصادي امداد زیات کړي چې دا شان د عوامي جمهوریت یمن حکومت د خپل معیشت د مضبوطولو لپاره خپل کوششونو کې کامیاب شي. دی وایي چې امریکا او نړیواله برادری د یمن د امن او د بحالۍ په کوششونو کې مرستې کولو ته تیار ده، خو اول دی د یمن د جنگ فریق لازمن د امن لار اختیار کړي. تامس گرینفیلد وایي چې موجوده وخت د یمن د پاره ډیر لوی اهمیت لري. حقیقت دا دی چې یمن کې د روغې په ځای پاتې کېدل د دې خبرې امید دی چې یمن کې امن قائمې دی شي. د دې روغې له برکته په یمن کې شر فساد ډیر راکم شوی دی، د خلکو ژوندونه بچ شوي دي او د تګ راتګ ازادي پیدا شوې ده. دې روغې د امن په لوري تګ ممکن کړی دی. اوس موږ له په دې لړ کې نور اقدامات کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن دا کال 2022 د ستمبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم. لومبه ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې تحریک طالبان پاکستان د پولیسو په ګاډي برید کې یو پولیس افسر وژلی او بل ژوبل کړی دی. دوه ورځې وړاندې دغه وسلوالې ډلې په ډی ای خان کې هم په پولیس برید کړی وو. پاکستان کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوي کسانو شمار د 1200 نه سیوا شوی. ملګرو ملتونو ویلي په ځپل شوو خلکو کې تر 15 لکه پورې امیدواره یا حامله ښځې صحي اسانتیاوو ته اړتیا لري. د مطبوعاتو تر مخه د غیر قانوني پیسو د لین دین د سار د ادارې اف ای ټی ایف پلاوی څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د هیواد د بیلابیلو چارواکو سره لیدلی دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي دغه سفر پټ ساتلی شوی وو. اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې د پولیسو په ګاډي د وسلوالو برید کې یو پولیس افسر ایس آی وژل شوی او یو پولیس ژوبل شوی دی. د اتوار پورس د سیمینا د پولیس سرچینو وایس آف امریکا ډیو ته ویلي دا برید تیره شپه په انډس های وے د شهباز خیل سیمې تر څنګ هغه مهال په پولیسو شوی چې دوی په ګاډي کې ګزما یا گشت کولو. سرچینې وایي وسلوالو د پولیسو په ګاډي ناتاره ډزې کړي چې پکې د جمشید په نوم یو اے ایس آی وژل شوی او د انعام الله په نوم یو بل سپایي ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواري منلې. دو ورځې وړاندې هم وسلوالې ډلې په ډی ای خان کې په پولیسو برید کړی وو. د خپلواکې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د اگست په میاشت کې 8 ترهګریزې حمله رپورټ شوې چې پکې د 2 امنیتي اهلکارانو په ګډون 9 تنان وژل شوې دي. د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه په هیواد کې د پشکالی بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شوو کسانو شمار تر 1200 سیوا شوی او په لکونو خلک اوس هم په عارضي کیمپونو کې پناه اخیستې. د پاکستان چارواکي وایي سیلابونو د خلکو کورونه او فصلونه تباه کړي او قومي اډانه یې هم په ځینو علاقو کې د منځه وړلې ده. سیلاب ځپلو سیمو کې کارکوونکي صحي ډلې وایي دوی ته هر ورځ د لویو او ماشومانو د هیزې، تبې او د پوستکي یا سرمنې د ناروغۍ شکایتونه سیوا شوي. د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایف پی اے ویلي دي چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې ډېر امیدواره یا حامله ښځې هم په خیمو کې ژوند کوي او دوی په سمدستي ډول صحي مرستو ته اړتیا لري. د سیلاب ځپلو سره په قومي کچه مرستې دوام لري او د خارجي هیوادونو نه هم پاکستان ته مرستې ورلېږل کیږي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون خبری اداره د پاکستان د چارواکو له کوله ویلي دي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین د سار د ادارې اف ای ټی ایف 15 کسیزه پلاوی د 9 اگست نه تر د ستمبر د 2 نیټې پورې د هیواد د بیلابیلو چارواکو او د سار سره د تړلي مشرانو سره لیدلی دي. اخبار ته د پاکستان چارواکو ویلي دي چې که څه هم دا سفر پټ ساتلی شوی خو د اف ای ټی ایف پلاوی د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لین دین په تړاو د پاکستان د پورته کول شوي ګامونو پخلی کړی دی. پاکستان د سوخ راهسې اف ای ټی ایف د مشکوک هیوادونو په نوملړ کې ساتلې وو او د پاکستان نه غوښتنې کېدلې چې د ترهګرۍ سره د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د لیندین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د خوا په قانوني او انتظامی توګه د ګامونو پورته کول وروسته چارواکو تمه لرله چې پاکستان به د هیواد مشکوک هیوادونو د نوملړ نه لری کړل شي. اف ای ٹی ایف با د پاکستان په اړه فیصله راتلونکي د اکتوبر په میاشت کې کوي. د ایشیا کپ کرکټ سیالو په سوپر 4 پړاو کې نن دوه روایتي غلیم ګوندی هوادونه هند او پاکستان د یو بل پر ضد میدان ته وزي. تر دې وړاندې د ایشیا کپ د سیالو په لړۍ کې پاکستان هند سره خپل اډمبه لوبا په 5 وکټونو بایللې وه. د ایشیا کپ په سوپر 4 پړاو کې به ټول لوبډلې درې درې سیالي کوي او پاکستان به خپل راتلونکي سیالي په 8 ستمبر د سریلانکا او په 9 ستمبر د افغانستان سره کوي. د هند او پاکستان ترمنځ نن کې دونکو د اهم سیالي به د پاکستان په وخت ماخام 9 بجې د دوبی د کرکټ د لوبو په میدان کې پیل کیږي. تر دې وړاندې د خالق په ماخام شارجا کې د سوپر فور پړاو په ډومبي سیاله کې د سریلانکا لوبډلې افغانستان ته په څلورو وکټونو ماتې ورکړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.